درنو اوریدونکو السلام علیکم، ساعت 4 بجې شپې د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، ولایت په ولایت خبرونې ته ځانګړې شوې ده او په لوګر خبرې کوو. د لوګر والی او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. هله لرو چې د لوګر ولایت اوسیدونکو به ټلیفون راوکی او د خپل ولایت ستونزې به له خپل والی او د ولایتي شورا له رئیس سره شریک کړي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې فرشتي جلال زی راټول کړي.
اوریدونکو سلام، پام وکړئ، د دې سات د مهمو خبرونو سرخط ته. په بغلان کې د برېښنا ریاست وایي چې که د برق د پایو د جوړولو لپاره د دوی کار ښه پر مخ ولاړ، شایي تر نن شپې کابل ښار ته برق ورکړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر هلمند ته تللی او د هلمند خلکو له استازو او له هلمندیانو سره د ټاپي پروژې پر امنیت خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست په کابل کې د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې وایي تروریستي ډلو ته یې وسلې ورکولې. او نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریې محاصره ښار دیر زور ته د هوا له لارې بشري مرستې واستوي. پوره خبر نو واوري. د بغلان د امنیه قومندانۍ سرپرست جنرال ایواز نذیرین آزادی راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د برېښنا د تخریب شوی پایو د رغولو کار ښه پر مخ تللی دی او دغه کار لا جریان لري. د بغلان کې د برېښنا ریاست مشر انجینر غلام حسین غوري هیله څرګنده کړه چې که د دوی لپاره جدي ستونزې نه وي نو د نن ماخستن پورې به کابل ښار ته برق ورکړي.
والا دا همی کار که ما تلاغاز کردیم، اگر می کار ما نتیجه بتخواه امشب میتونه که کابل برق بگیره، اما باز مشکلات هست ساحت که سرک نداره.
شغلی حیدری وویل چه که چیری پسیمه که ستونزی موجودی وی نو دوی با بیا هم یوازی دشپی لخوا کابل تبرق برکوی
دوارشتم، اما وعدا بدا نمیتونم.
دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد ته صادراتي برق زیات کړي. تاجکستان اوسمهال افغانستان ته 100 میګاواټ برق ورکوي. د تاجکستان مطبوعاتو ویلي چې افغان حکومت غوښتنه ورڅخه کړې چې دغه صادراتي برق حجم 150 یا 180 میګاواټ ته لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څو نوې راهیسې د کابل ښار تر ډېره حده برق نه لري. په زیاتو سیمو کې انټرنیټ قطع وي او په ډېرو سیمو کې خلک حتی د څښاک پاکې اوبه په سختۍ پیدا کوي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر له ترکمنستانه تر هند د طبیعي غاز د نلیک د پروژې ټاپي د امنیت په اړه د هلمند د خلکو له استازو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې نلیک زیاته برخه به په هلمند کې تیریږي. د قبایلو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبري اعلان ته وویل چې امنیت دغه پروژې لپاره یوه مهمه مسله او شایي یوه غټه ستونزه ده.
ستونزه خو واقعا ستونزه ده او مشکل دی، خنډ کېدای شي، خو خندونه به د ولس په هم کاری او له ګاونډیانو سره د تفاهم د لارې به انشاءالله د خندونو په لمنځه وړلو کې کار کوو.
د سرحدونو او قبایلو وزیر هم دا رجمنه وکړه چې د هغو رپورټونو په اړه به هم له خلکو سره خبرې وکړي چې وایي یو شمېر پاکستاني پوځیان د هلمند دیشو او برامچي ولسوالیو ته راوښتي او د ځینې تاسیساتو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه نیولي چې تروریستي ډلو ته یې وسلې او مهمات لېږدول. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي دا کسان د سروبي ولسوالۍ، د بګرام ولسوالۍ او د کابل اوسیدونکي دي. له دوی سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي د کسانو په تحقیقاتو کې منلي چې وسلې او مرمۍ یې په پروان کې ترلاسه کړې وي او غوښتلې چې د تروریستي حملو لپاره یې ننګرهار ته ولېږدوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بنګلاديش کې د شلو اوریز کرکټ په نړیوالو مسابقو کې د غوراوي لپاره په ځانګړو سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو د کرکټ د ټیم په وړاندې لوبه کوي. په دغو لوبو کې لږ تر لږه 8 آسیایي ټیمونه دي. د افغانستان راتلونکي لوبې به له عمان او هانګ کانګ سره وي. ازادي نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریه محاصره شار د ریزورت د حواله لاري بشری مرستي واستوي. ملګری ملتونه وایي چې د روسیه الوتکې بل هوا د مرستې د موادو بستې په د ریزور کې وغورځوي. د ریزور شارت اسلامي دولت یا داعش په کړي کې کلابند د ملګرو ملتونو ویان دي او په دې سازمان کې د روسیه استازي ویلي چې د خوراکي موادو نړیوال پروګرام به د روسیه د یو ملکی هوایي چلن په قراردادي الوتکه کې دغه مواد د ریزور ته واستوي. ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې هم د مرستو رسول لپاره د غیروسی شرکت لالوتکی کار اخیستو. د سوریې د ملاتړ نړیوال ډلې په جنیوا کې په خپل دوهمه غونډه کې د سوریې 13000 شهرونو کې خلکو ته د مرستې د موادو په رسولو خبرې وکړې. د روسیې حکومت وایي چې ارمنستان ته د روسي وسلو د اخیستلو لپاره 200 میلیونه ډالر پور ورکړ. د روسیې پر یوه حکومتي انټرنیټ پاڼه لیکل شوی چې په دې پیسو به ارمنستان د راکټ ویشتونکي دستګاوي، د هوایی دفاع سیسټمونه، د رادار سیسټمونه، ځانګړی نقشه ویشتونکي ټوپک، زغروال موټر او نور جنگي مهمات ترلاسه کړي. د دې موافقې پر اساس به ارمنستان روسیې ته 10 کاله وروسته د دغو پیسو 10% ګټه هم ورکوي. د ازبکستان څخه یو خبر وایي چې د هیواد په ختیځ کې د جیزا د سیمې محکمې نن لشته لږه 15 تنه د افراطیت بیلتون پالنې او رنګکارۍ په جرم په 15.5 او 12 کلونو زندان محکوم کړل. یو تن چې نن په 2 کلونو بند محکوم شوی دی ایسوای او په خټه ارمنی دی. د میرمنې نن ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې په سپتمبر کې نیول شوی و او د بېګناهۍ ادعا یې کړې ده. د دغه ارمنی سړی خپلوان ویلی چې په ازبکستان کې سیمه ایزو چارواکو د دې لپاره چې د هغه د کبانو یو ستر فارم ورڅخه ونیسي پر هغه د افراطي فعالیت او نورو تخریبي کارونو داسې تورونه لګولي دي. د ارمنستان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د ازبکستان حکومت ته یې په دې مسله باندې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده او غوښتنه یې ورڅخه کړې وه چې د دغه ارمنی سړي د نیول کېدو مسله سمه وڅېړي. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخ کې ویل ولایت په ولایت نننې پروګرام مو لوګر ته ځانګړی دی. د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایی او د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وکیل زموږ میلمانه دي. لوګر د کابل په جنوب کې موقعیت لري. پکتیا، غزنی، ننګرهار، میدان وردګ نور گاونډي ولایتونه دي. لوګر نږدې 4000 کیلومتر مربع مساحت لري. پل علمی مرکز دی او ازره برکی برک، سر خروار، خوشی او محمد آغا اوسوالی یعنی دي. هله لرو چې درنه اوریدونکو په ځانګړي ډول د لوګر اوسیدونکو به د خپل ولایت د چارو په اړه نظرونه څرګند کړي او د ټلیفون لاري به زموږ له ملمنو سره خپل پښتنې او د غراس وړاندیزونه او نظرونه به شریک کړي. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته اعلانوم. خو د افغان بیسیم د 1000 شمیرې لاري سره اوسه کولای شي چې مشته پیغام راوستوي. ځینو اوریدونکو دا کار کړی هم دی ورڅخه منندوی او همدارس د فیسبوک لاري خپل نظرونه او پښتنې را سره شریک کړي. د سکایپ پتا او د غرس د ټلیفون شمیرې بل روسه تاسو ته اعلان کوم. لمړی هم د لوګر والی شاغله محمد علی فدای تاسو ته هر کله وایم چې زموږ بلنه مو منلې ده. یو شمیر اوریدونکو مخې تر مخې پښتنې لیکلې دي. یو پښتن هم د غلام سرور د دی وای چې لوګر کې تاسو د کارل پایلې دور او روسته یو شمیر پروژې اجرا شوې دي. کله دغه پروژو په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
جناب سرور صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. همدارنګه بل مشرف علما او د ولایت شورا غړي وکیل صاحب ته هم عبدالعلي ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لوګر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه یو پوهنیز، کرنیز او یو د معدنونو او همدارنګه د جغرافیایي موقعیت له نظره یو ډیر مهم ستراتیژیک او د نه یوازې د کابل دروازه ده بلکې حتی له هغو ولایتونو سره چې تاسو نومونه واخیستل هغې نه پرته له پاکستان سره هم یو وړوکی سرحد لري. د دې زه په لومړي سر کې مخکې چې پروژو ته راځم مهمه زموږ لپاره د پروژو نه مخکې د ولس رضایت، د ولس ملاتړ او د حکومت او ولس ترمنځ هغه کوم واټن چې ویل کېږي موجود دی
یا 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 کیدای شي د معلوماتي خلل وجنه موجود وي په دغه باندې غواړم یو څه تماس ونیسم زمنګ لپاره له هر څه د مخه زه غواړم د لوګر ولایت د شریف او مجاهد ولسنا او همدارنګه د ولایتي شورا د مدني ټولنې د بنسټونو او همدارنګه زما د دو پنځوس کوم چې ادارې دي د دوی د ټولو کارکوونکو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم چې هر هغه څه چې موږ په دې ولایت کې کړي دي په دغه کمه موده کې هغه ټول د همدغو ولسونو او همدغو ادارو او د همدغو مسؤلینو د زحمتونو او د دوی د منډو ترړو نتیجه ده. یعنې د دې یوازې زما له امله نه دي بلکې دا دغو ټولو په دې کې ونډه ده. که د دوی ملاتړ نه وای شاید موږ دا کارونه سرته نه وای رسولي. اما غواړم همدغه د غلام سرور خان پوښتنې ته راشه. موږ لومړی د ملي پیوستون یو سل اووه پنځوس پروژې چې تقریبا دوه سوه اووه دېرش میلیونو افغانیو په ارزښت کې دا مو ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د لوګر ولایت د ولس هغه اساسي اړتیا چې هغه د لوګر د پوهنتون موضوع وه هغه سیاسي ستونزه یې محل شوه، د ځمکې ستونزه یې محل شوه او څلور ودانیو عملي کار پیل شو چې دغه کار هم اوس دېرش فیصده بشپړ شوی دی. همدارنګه له کابل څخه لوګر ته د برېښنا د انتقال موضوع د هغوی د استملاک د هلته حتی دغه کابل کې د نه پنځوس پایو کوم مشکل و په لوګر کې کوم مشکل و د استملاک کوم موضوع وله دغه نهایي شي لوګر په عالم کې د برق دپاره د سبسټیشن عملي کار پیل کول چې څلور شپېته میګاواټه د برېښنا ظرفیت لري. یو تقریبا دولس ورځې مخکې د کابل لوګر د دوهم لین قرارداد د سړک هغه هم نهایي شو. د نایب امیرالله خان لوګری درې سوه بستریز روغتون چې تاسو پوهیږي دا د پاکستان د هیواد لخوا تمویل کېده، کله چې په موږ په کابینه کې دا موضوع مطرح کړه د لپاره کمیشن وټاکل شو، د مالی محترم وزیر هغه پاکستان ته سفر وکړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې پاکستان سره دا توافق وشو چې هغه به د نایب امیرالله خان د درې سوه بستریز روغتون چې دا د همدغه تقریبا سیمه ییز بخښنه غواړم روغتون دی د دې دپاره به هغوی پنځه سوه څلور شپېته میلیونه پاکستاني کلدار د ساختماني کار دپاره چې هغه بشپړ کړي او څلور سوه اته پنځوس میلیونه پاکستاني کلدار به د هغوی د تجهیزاتو لپاره ورکړي. او په عین حال کې موږ د هماغه سبسټیشن نه تر شفخانی پورې د برېښنا مسؤلیت دا د افغانستان د مالیې وزارت او د افغانستان دولت پر غاړه باندې واخیست چې دا هم د لوګریانو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. د دې تر څنګ د صنعتي پارک د ځمکې د انتقال موضوع وه چې هغه هم حل شوه. د صنعتي پارک چې کوم قراردادي هغه کار پیل کړ او په راتلونکي کې هغې دپاره د سبسټیشن د جوړولو موضوع هم د اوبو برېښنا وزارت سره تر بحث لاندې ده. بله موضوع د مس عینک کې تاسو پوهیږي چې د مس عینک په وړاندې باندې څلور اساسي ستونزې موجودې وې چې د امنیت ستونزه وه چې هغه موږ سل فیصد د امنیت لپاره د مس عینک لپاره شرایط برابر کړي دي. بله موضوع هلته د ماین پاکولو موضوع چې د ام بي سي د مؤسسې په مرسته باندې موږ د ماین پاکۍ ټوله ساحه چې په دغه څلوېښتو کلونو کې یا دېرش کلونو کې چې هلته ماین ګذاري شوې ده د مختلفو ډلو لخوا نه د جهاد وخت یا په داخلي جنګونو کې یا په نورو وختونو کې چې شوې ده هغه مو مکمل پاکه کړه. د پاکۍ د ماین پاکۍ سند یې ورته ورکړ او همدارنګه هلته د اتو کلو د استملاک موضوع چې خوشبختانه د معدن وزارت او د اراضي عمومي مستقل ریاست چې کوم وړاندیز کابینې ته کړی و هغه منظور شو. او بله د تاریخي آثارو خبره وله چې دا هم بهانه کېدله چې تاریخي آثار وخت نیسي غېکېندل وخت نیسي. بالاخره د هغې لپاره موږ د میوزیم دپاره په محمد هغه ولسوالۍ کې ډېر جربه ځمکه هم موږ تثبیت کړه او د دې د جوړولو دپاره د معدن وزارت پیسې هم بېلې کړلې. او د دې تر څنګ موږ په صحي بخشونو کې زموږ خدمات کله چې زه لومړی راغلم په څلوي ساعتونو کې دا دېرش فیصده اوس دا له دېرش فیصده نه پنځوس فیصده د زموږ صحي خدمات لوړ شوي دي. او همدارنګه زموږ مخابراتي پوشش د 15% نه 15% ته ټول شي دي زمون ملي عواید په دې وخت کې 30% زیات شوی دی تقریبا 1.3 میلیونه هدف و چې هغه 1.3 میلیونه ته رسیدلی دی او د دې تر څنګ نور د عامه کتابتون موضوع ولا چې هغه بشپړ شوه د لینکن ښوونیز مرکز چې اوس هم په کې مهم مرکز دی د لینکن ښوونیز مرکز چې په انفارمیشن ټیکنالوژي او معلوماتي ټیکنالوژي په انټرنیټ هلته د انګریزي ژبې او کمپیوټر او نور مدیریتي زده کړې ورکول کېږي دا هم تقریبا اوس عملا
ډېره مننه سلامت اوسئ فدای صاحب سلامت
اوسئ د ولایت په مقام کې مونږ یو شار دی یو څلور شمیره شار کوډ فعال کو تر څو مونږ غواړو چې د ولس هغه ستونزه مستقیما د والي له دفتر سره شریکه شي او هغو ستونزو ته مونږ په وخت باندې رسیدګي وکړو البته دا په انکشافي اړخ کې هغه عمده مسایل دي نور واړو کوچني نور ډېر موضوعات چې د غوړ پیژبانې اوس
ډېره زیاته مننه بلې د امنیت په ارتباط به هم خبرې وکړو یو شمېر اوریدونکو پوښتنې هم کړې دي بیا به هیله وکړو له تاسو څخه چې لن لن ځوابونه مرکز فکر کوم چې پوښتنې ډېرې دي لوګر په ارتباط او په دې هم له تاسو مننه چې د ښاغلي عبدالولي وکیل دنده مو اصلاح کړه ما د ولایتي شورا رئیس معرفي کړ ښاغلي وکیل ډېره موده د ولایتي شورا رئیس ما فکر کوم چې لا هم رئیس دی لیکن په دې وروستي ځل چې انتخابات وشول د ولایتي شورا نوی رئیس ټاکل شوی دی عبدالولی وکیل هم د ټلیفون لاله را سره ری ورته هر کله ویم وکیل صاحب اوریدونکو له تاسو څخه پوښتنه کړې ده سمسور حبیبزی وای تاسو د ولسمشر لخوا په یو هیئت کې ازر تتللی وی چې وضعیت ډیر خراب دی که اوریدونکو ته د ازر په اړه معلومات ورکړي چې د څه لپاره تللی وی او کوم مشکلات مو حل کړل او یا مو وڅیړل
بسم الله الرحمن الرحیم جناب سروان صاحب له تاسو نه د ازادي راډیو ټول درنو کارکونکو نه ملي مسایلو باندې ولایت پروګرام کې خلک خوږو سره شریکوي او خوږوي او جناب محترم والي صاحب څخه چې یو کاری ظرفیت لري او ځوان والي د لوګر کی طرح د دې پراتک سره واقعن چې مثبت تغیرات واضح ډول در کیږي مننه کوم چې په دې پروګرام کې د لوګر خلکو ته خدمت کیاستئ جناب د دې سیټ درناوی کوم جناب والي صاحب چې کل لوګر سره غلای په خپل لمړي سلورزنی پلان کې چې ډاکټر صاحب سره غلی په ټولو والیانو باندې د فشار راوړی چې باید په هر روبه کې دوی خپل پلان ورکړي او د هغه معلوماتونه ورکړي چې دوی له پلان سره سم او اگر کې ځینې مشکلات و چې په دې لاره څو کومې کې د اگر لاره نه خلاصه شوی د فدای صاحب لاره تک سره نه تنه دا چې لاره خلاص شو بلکې د اگر د خاکی جبار نوې سرک چې افغانستان تاریخ کې یو نوی باب د زمونږ لپاره دا سرک پرانیستل شو او د اذر مستقیما د کابل لارې له لوګر سره په داسې لنډ ادرس سره وتړل شو چې اوس د اذر خلک چټل د زمین څخه چې اوس د واورې په ادرس بند شوی دی او یو نس بس بیرته خلاصېږي او په دوه ساعتو کې کولی شي کابل مرکز ته رسیدګي وکړي او له هغې نه د افغانستان په هره برخه کې دوی مشکلات حل کړي چې غیر ولس داخله شو کلونه کې د افغانستان له مختلفو وزارتونو نه یو پروژه د باسازي یو د عمران هم نه لرله چت دي ملي پیوستنو پروژه څخه او د ملي امنیتي ځواکونو له حضور څخه چې په اذر کې و مګر د اذر خلکو په ډیر غیرت سره د دې مشروع نظام څخه دفاع کوله هغه چې ولسمشر د 1015 حکم په اساس د کلو پراختیا وزیر د محترم فدای صاحب په وړاندیز باندې چې دوی وړاندیز کړی چې د کابینې یو هیئت یې اذر ته ولاړ شي او په اذر کې د خلکو مشکلات واورېدل شي خاغله درانی صاحب د هیئت مشري چې یو سره غلط تاکي او اذر ته ورګو بل اخره د اذر د خلکو غوښتنې راټولې کړلې او هغه یې 1015 سم غنا حکم په اساس زراعت او بیارې فائدانې معرف کرکټ بورډ انرژي او وو ارګانې محل حج اوقاف ستره محکمه د معدن وزارت او د ساتامي او د کلو پراختیا وزارتونو معذب کړل ته سو اذر تلار شي په اذر کې عملا د خپل پروژو او د خلکو د غوښتنو په برخه کې سروي وکي د هغوی ضرورتونه راټول کړي او په عملی ډول باندې د 15 کال په شروع کې په اذر کې عمرانی د ساختمان چاري ساختمان چاري شروع شي دا یو څومره په اذر کې یو پولیس د مکتوب په اساس د ولسمشر د حکم په اساس هیئت موږ سره په اذر کې حضور لري د راته و بیرې وزارت درې لوی پروژې چې یو لا غو څخه عمل شروع شوی د مغاری او بغداري د چلپی پروژه د ساتامي فائدامي معرف انرژي واب ورګنای محل حج اوقاف او دا د 14 وزارتونو ټول نمائندگان په اجر کې خپل پروژې سروې کړي کلی په کلی د خلکو غوښتنې راټولې کړې د دې لپاره یو کمیټه د موینانو راکړل ده چې د کمیټې په راس کې محترم درانی صاحب او جناب والی صاحب او زه د دې کمیټې غړیتوب لرو او بل اخره په دې باندې به ان شاء الله پر راتلونکي کال کې عمل کار شروع کیږي همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم د اجر په ولسوالۍ کې په خپل کاري سفر کې یم
بله ډېر زیاته مننه وکیل صاحب والی صاحب یو اوریدونکی اسما بیبي په نامه د فیسبوک له لارې نه هم پوښتنه کړې ده خو 15 به در سره شریکی کړم کلن لن جواب ورکړي وای د مس عینکر ولی پټه په درې دلې ده وای بل پوښتنه ده چې د ولایت تفریحي ځایونه ولی په بلن منزلو ودانیو بدل شوی دي د کرومایت معدنونه څخه ولی استفاده نه کیږي او بل دا وای چې د کرورونو ډالرو لرغونی آثار له عینک څخه څنګه ورکاو نادرکه شول که فکر کوم چې دا څلور پښتنې هم ډېرې دي که هیر منشي کلن لن ځواب ورکړي
د میس عینک ما مخ اشاره وکړه چې کوم کارونه پر موږ پوری تړاو درلودي نو په ولایت باندې ځکه دا یو ملي پروژه ده او د دې قرارداد چې دا په ملي کچه باندې کیږي اما ټول هغه بهانې چې د میس عینک پر وړاندې باندې خندونه جوړول هغه موږ د ولایت په کچه باندې حل کړل امدانګه دی کرومایټو او دی معدنونو موجود تاسو پیږي چې تر څو پوری چې بشپړ امنیت نه وي او ولس په دې اړه باندې هم پر داخل نه کو د فکر کوم دی معدنونو او دی کرومایټو او نور کوم معدنونه چې دی دی هغوی په قرارداد ورکول دا به کله نا کله د دې پر ځای چې موږ ګټه او کوسات په تاوان باندې بدل شي تر دې چې د کرومایټ یو قرارداد اوس په محمد هغه کې هغه قرارداد ورکړی دی هغه کې کار روان دی اما د دې په وړاندې بیا هم موږ د ولس مشارکت او د هغوی نظارت او د هغوی مالکیت موږ ته ډېر مهم دی او بل موجود دی تفریحي پارکونو په اړه باندې چې کوم خبره ده د انکشاف وړاندې باندې لویه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې موږ واحده احصایه نه لرو یعنی یوازې په لوګر کې موږ په شپږ ډوله احصایو باندې پلان گذاري کیږي او د دې تر څنګ مختلف پلانونه ماستر پلان منطقوي پلان بیا د دې لپاره انکشافي پلان ستراتیژیک پلان مختلف نانونه دي چې بل اخره د خارجوړون وزارت په دې باندې کار کوي چې یو واحد پلان هغه دي خارونو د جوړولو لپاره یا د هر خار یا مغه جغرافیایي موقعیت لپاره د مغه اجتماعي او اقتصادي او د یو هغه منابع چې دوی په نظر کې نیولو سره یو پلان ورته جوړ کړي سره دین بیا هم موږ وتوانی دلو ولومړي ځل باندې چې منګه د هونیسو فلاپ سیمه کې تقریبا له 200 نه زیات د بزمکه چې هغه غصب شوی و هغه منګه د محکمې په حکم باندې محکمې د دولت په نفه باندې فیصله کړه او دای له متصرفینو نه راوګرځول ټول په خار کې هغه لاري چې یا پارکونه چې هغه غیر قانوني څوک ورته کې دکانونه جوړ شي او یا نور مسایل هم دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم ښاروالۍ په دې کې کار کوي او دا لارې تصفیه کوي پاکوي تر څو چې موږ د ښار لپاره یو واضح عملي د شرایطو مطابق پلان ونه لرو همیشه دغه د متصرفینو یا غاصبینو د پاره یو فرصت ورکوي تر څو هغه شنه ساحه تفریحي ساحه حتی نور خدماتي ساحه هغه یا غت کی یا تر تصرف راځي راولي نو زمونږ بحث له خاروالۍ او همدارنګه له خاجلون وزارت سره او د مدد عمومي ادارې سره روان دي چې تر څو موږ دې په عالم د پاره یو عملی د پلان جو کې چې هم د ټول خلکو چې کوم موجود دي د هغوی ستونزې حل شوي او هم د دخل اړخونو سره چې دا یو قوي همغږي موجود دي داسې
پیغی که طول حقا خدمات که لازم دی امغا دی پلان سر همزمان پیل شد دستی نشی که من یو سرک جو کس بعد بریخنا پا خاطر من دی اغا سرک برسا منگا لمن زیو یا نن دی بریخنا دی پارا سار پیل کو او بیا دی او برسولو لپارا مگا اغا بیا یو لختی وشکو یا یو پل پلچک لمن زیو سو بیا دی او دی پارا پیسی نلرو منگا وکا ولای سول چی دغا همغاگی ایجاب او خوش بختانه دی پیل عالم دی پارا هم دی حمل پا میاس که با دی او برسولو
بله سب
طبقه چی کما دا هغه هم منظر شوی دا او دیگه کار بم عملا فایل سی او در تطریق ساهی حی ساهی دغو دا پارا چی او بونوی نور طول لکه دی بریکنا وزارت دی زراعت وزارت دی اراضی ریاست دی خارجروان ریاست وزارت دی امدارنگ دی خپل خاروالی محلی ارگانون
بله سب
طول خپل خاروالی پا یو پلان که را داخل نکی
سلامت اوسئ. بله یو دوه موضوعګانې نور هم پاتې شوې. خیر وروسته اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون راوکې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 همداراز که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهربانی کوی صاحب لطفا. سلامت و سهیل کوم زاین خبری کوی زانه معرفی کی
بهیرات ولادنا.
مهربانی دی لوګر په ارتباط څه پوښتنه لری؟
بله مې پوښتنه مې دا د وادي فاطمه چې په لوګر کې هم دا د شتا کنه چې وبلم دا منصور په دوانا نه تر دې دي کومه مدرسه ته دی او
صحیح مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم استاذ
سلامت. سلامت اوسئ. تکین صاحب مهرباني کوي.
من مخنه به دې لکه دار مته ما ته له لوګر
سره ولې تاسو صحیح ډېر مننه مهرباني کوي.
نو زمونه سب سوال دا پښتنه کوم دا ډېر څه موزګان اشاره وکړه په بیرابیل برخه کې زه به دوه ورته وایم آیا د غوا په اړه کوم تاسو څه کړی د کوچانو په اړه مې نه دغه په اړه باندې چې هغه څه معنا یو ساکر څه ولې دي کاغه مو څه معنا څه ځایونه د خلکو د خاطر نه سوي دي یعنی دا سوال او به دې زړه
سیده سیده مننه دی کوچانو مسئله پا لوگر که مطرح ده. بله اوریدونکو لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی سی در از یاد تمنا نبل لوردن که امروز بیاب و ورشو مل منو تزان معرفی که ی آزادی رادیو ده ولایت پا ولایت پروگرام. سلامت و سیل کم زای خبری که وی
بیا من استاد نشونه اردون که کلمیارم دکن هر ولایت غورک بسیک.
مهربانی کلمیار سب دل لوگر پرتبات.
یار منه نه تاسو مینه منور تاسو منو ما دا واجی تاسو دا پښتنه ده آیا چې راځین چې ولسوالۍ ته دا واوري دا لارې باندې چې دوی ته تر وخت دا نه تاسو واښه په پښتنه نه دا غدا چې لوګر کې روغتیا څه دي خلک په پاکستان ته د روغتیا سفر نه دي او بل پښتنه نه دا چې
بس نو سید ډېر پښتني زیات شي یو اردن کې بل منتظر ده. خیر دوی ته بم نوبت ورکو بیا نو بس ته دی اردن کو مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم. سلام تاسو ته ملمنو ته ورانې کوم.
سلامات اوسئ.
غزنی نه غزنی نه خبرې کوم تاسو
مهرباني کوي صاحب.
زه ملمنو سلام دا پښتنه مې ده د لوګر په اړه چې لکه څنګه په غزنی کې ګورو دا د ریشن په اړه مثلا دلته د حسین په اړه دی قضایي ځانو چې کوم نشه کار باندې د پیسې نه خبرې کوي مثلا آیا د لوګر کې د فرایدي کارونو کې کوم د خلکو کار باندې دلته د پیسې کار خبرې کوي که څنګه د وزیر دوندې مثلا د پیسې کار نه کوي دلته قاضیان
سپیشل مننه سلامت اوسئ. کور ودان خوشاله اوسئ. کور ودان لومړی به وکیل صاحب کته سپم دی د ورستي اوریدون کې په سرګندونه نظر سرګند کې په لوګر کې وضعیت څنګه ده؟ لکه دای چې وای چې په غزنی کې هغه سی وضعیت په لوګر کې ممدا سي دی.
الحمدلله زه به په ډېر جرأت سره وایم او دا خبره د افغانستان اسلامي جمهوریت ستر محکمې ته چې د نظام دریم اساسي رکن جوړوي دوی ته جواب او معلومه ده چې زمون په قضایي ارګانونو کې د رشوت اخیستلو او ورکولو بده پدیده او شومه پدیده د افغانستان د نورو سیمو ساحو د قضایي ارګانونو په نسبت باندې په کلي ډول باندې فرق لري او زه به په جرأت سره خبره وکړم چې کاملا دا شتون نه لري. لږ لږ مشکلات کوي هغه ما تم نه معلومه کې ځکه غایب نه لرو، خو کله چې قانون فو محترم حلیم صاحب چې د سره محکمې نه رئیس وټاکل سو د لوګر د استناد خوانی رئیس ښاغلی حمید نجیب محمد نجیب حمیدی غوښتل چې یو هیئت په ټول افغانستان کې ګمارلی وو چې په ټول افغانستان کې د ستر محاکم وګوري څه وضعیت ته بل اخره هیئت چې د خپل ګزارش د افغانستان سره محکمې عالي شورا ته وړاندې کړی وو. د عالي شورا یو مکتوب لوګر ته راغلی چې لس غوره قاضیان د افغانستان د استناد محاکمو ته وښایي معرفي کړي چې موږ د افغانستان په نورو محاکمو کې دا ځای په ځای کړو. بیا یې په مکتوب کې دا خودلې و چې د افغانستان په کچه باندې لوګر هغه ولایت ده چې په قضایي کچه کې د فساد کچه یا ستن لري او ستن لري په ډېره ټیټه اندازه باندې، هغه و چې د بلخ ولایت چې د قضایي بحث کې د فساد یو لوی مثال ورکړی و. د بلخ محکمې ته د لوګر څخه قاضي معرفي او په خپل د لوګر د استناد محکمې ته هم د لوګر څخه خپل قاضي
واخیست.
د لوګر د محکمې یعنې محاکمې د رئیس په صفت باندې وګمار زه د لوګر د یو بچی په صفت باندې او داسې په لوګر کې دا وکړ. هلته سیاسي او کلیوالي تجربه لرم. د لوګر قضایي ارګانونه الحمدلله د افغانستان د نورو قضایي ارګانونو
سلامت اوسئ. بله مننه، سلامت اوسئ وکیل صاحب. کور ودان د دې لپاره چې پښتنې زیاتې دي زکه و بخښي چې تاسو په خبرو کې لویږم. والی صاحب که تاسو هم د کوچانو په برخه کې دوی ته وایس یو وخت ټاکل شوی و چې نه پېژم شپږ زره نمرې کوچانو ته ورکړی شي بیا پیغه باندې جنجالو. د کوچانو د حقوقو په اړه دې اوریدونکو پښتنې ته ځواب وایس مهرباني.
لوګر کې ټول واړو غټ دراتیا قومونه په ژوند کوي چې کوچیان هم څنګه چې نور قومونه حق لري همدارس دوی هم حق لري او موږ د دوی دپاره پخوا هم دلته پخوا وختونو کې لیسه جوړه شوې ده په دوس وختونو کې په هغه کې نه سوه تقریبا زده کوونکي درس وایي د هغوی سره مختلفې مرستې کېږي د ظرفیتونو په لوړولو کې تیار کلینیکونه ورته جوړ شوي دي د هغوی د مالدارۍ سره کافی مرستې زراعت لوري کېږي. اما په لوګر کې د ځمکو موضوع چې دا یوازې په کوچیانو پورې نه بلکې دا په مجموع کې یوه ستونزه ده چې په دولتي ځمکو باندې حتی کله کله د اشخاصو حتی د ادارو ترمنځ ځمکو باندې ستونزې موجودې دي. حتی زه ویلای شم چې د ځمکو پر د انکشاف او بیا رغونې په وړاندې باندې حتی د ناامنۍ د امنیت په وړاندې باندې لویه ستونزه هغه د ځمکو مافیا د مواد مخدر او مافیا او د وسلوالو مافیا چې دا یو خبیثه مثلث جوړوي چې دا واقعا یو زموږ دپاره هم په امنیتي ډګر کې هم په اقتصادي او هم په انکشافي حتی په حکومتدارۍ کې دا یو داسې مثلث دی چې موږ یې زمونږ دغه خدمات لستون سره مخامخوي او ولس د دین محرومي. په هر حال زمونږ ټول ادارات هغه که هر څو بیږي د لوګر اوسېدونکی په لوګر کې وي او هلته هر یو پروژه ډیزاین کېږي هغه که د ځمکو ویش وي هغه که د په ښاروالیو کې وي هغه که په نورو ساحو کې وي له دې نه به د کوچیانو په ګډون باندې ټول د لوګر
ډېره مننه. اوس که د امنیت موضوع ته راشو، د امنیت په ارتباط یوه اوریدونکي پوښتنه وکړه چې وایي آیا په لوګر کې داعش فعالیت لري او که نه لري. بل د طالبانو د مختلفو ډلو په ارتباط یې ویل چې کومه یوه زیات نفوذ لري. په مجموع کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اصلا داعش خو اصلا په لوګر کې وجود نه لري. اما زمونږ غواړم ځینې فاکتونه درته ووایم د امنیت په اړه باندې
مګه همیشه کوشش کوو امنیت په خلو روان دی. اما موږ د دې لپاره کې بشپړ امنیت دی دا به مبالغه وي. اما ورسره بلې ښه کېږي. د مثال په توګه باندې سږ کال د تیر کال په نسبت باندې زموږ د خپلو امنیتي قواو په تلفاتو کې 55% کمښت راغلی دی. زمونږ امنیتي پرسونل لومړی چې مونږ رالو 9.8% مونږ کمبوتات لرل چې تشکیلات کم ول چې اوس مونږ ملي اردو ته 500 یو ملي پولیس ته 1000 میسعینت ته 390 121 تر محلي پولیسو ته جذب شوي دي چې دا د دې شاخص دی چې ولس د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ دی. او دغه فیصدي 9.8% دا 9% ته راښکته شو. او همدارنګه په تېرو 9 میاشتو کې مونږ تقریبا زموږ امنیتي ځواکونو د ولس په همکارۍ باندې 1,100 کیلوګرامه مخدره توکي چې قاچاق کېدل هغه نیولي دي. یو قاچاقبر پکې مړ شوی دی او 10 تنه نورې ژوندي نیولي دي. حتی تر دې پورې زه ویلی شم چې وکیل صاحب هم د هیات په ترکیب کې په ازره کې دی تر څو هلته مونږ د ازرې شریف نجیب او واکن د سولې او د دې نظام طرفدار ولس دی. هغوی ته د ځینو پروژو دپاره هلته تللی دی سروې کوي تر څو مونږ په راتلونکي کال کې وکولی شو هلته دا پروژې عملي کړو. ازره او همدارنګه نورې ولسوالۍ که مونږ وګورو که ممدعغه ده که خوشي دی که مرکز دی زموږ د امنیتي ځواکونو تر شا د ولس ملاتړ ورځ تر بلې زیات شوی دی. د هغوی نه همیشه تقدیر شوی دی. دا هغه شاخصونه دي چې مونږ کولای شو ووایو چې امنیتي وضعیت بل هر وخت په نسبت باندې کم شوی دی. مونږ که ټولو پیښو ته وګورو تقریبا مونږ د تیر کال د حمل ثور د 3 میاشتو لومړنیو او تر اوسه که مونږ وګورو تقریبا د پیښو په پیښو کې تقریبا زمونږ 80% زمونږ پیښو کې کمښت راغلی دی په امنیتي پیښو. البته د ماینونو ښخول او همدارنګه له کوچنیو ماشومانو نه استفاده کول د ښځو د چادریو نه استفاده کول د لونګیو نه استفاده کول دا داسې کارونه دي چې متاسفانه نه له اسلامي نه له انساني او نه له افغاني دود او فرهنګ سره برابر دي او نه دي د دغو دریو واړو په ګټه باندې دي چې دا هغه څه دي چې مونږ د ولس په همکارۍ باندې هڅه کوو چې دغه مفاهیم ځکه مونږ د پکتي خلک زمونږ د منبر خلک زمونږ د حجرې خلک دا هغه درانه خلک دي چې متاسفانه د مخالفینو د دغو کړنو په نتیجه کې کله نا کله دوی هم له ستونزو سره مخامخ کېږي. او زموږ به ټول هڅه دا وي چې ولس دغسې یو زمینه برابر کړو تر څو هغوی وکولای شي هم د وطن خدمت وکړي هم د خدای عبادت.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. که تاسو د کرومیټ ډبرو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. که څه هم زموږ د اوریدونکي اسما پوښتنه کړې وه چې ولې ورڅخه استفاده نه کېږي خو داسې خبرونه له ډېر وخته خپرېږي چې دا کرومیټ ډبرې په قاچاق پاکستان ته وړل کېږي.
ډېره زیاته مننه جناب سروان صاحب. کرومایټ د افغانستان په ری کې نوم لري. بیا د افغانستان په کچه په خوست او لوګر کې خاص اهمیت لري. بلاخره په مقایسوي ډول باندې د لوګر کرومایټ د خوست نه بیا وړاندې دي. په لوګر کې محمد اغا د کرومایټ لو ادرس او غلي ولسوالۍ ده چې نوم ور باندې ویاړو. د افغانستان ملي سرمایه ده او د دې په حفظ او ساتنه کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه ولایتي اداره خپل کار کوي په اخلاص سره صداقت سره کار کوي چې قاچاق مخنیوی وشي. خو د یو واضح قانون او طرزالعمل نه شتون چې د کرومایټو د معدن د استخراج او د قرارداد په ورکړه کې شتون نه لري او په دې باندې لاکار روان ده. او د امچو امنیتي مسایلو باندې چې مخکې جناب والي صاحب او تاسو دوستانو ورباندې بحث وکړ چې لوګر یو له هغو ولایتونو څخه ده چې مخالفین غواړي چې دا ولایت نه امن وساتي او په اوبه خړې کې او مایان کې ونیسي چې مثال دی راوړو چې قاچاق ته لار برابره چې د کرومایټو یا د موادو بخدر چې ترافیکي چرایي نه په استفادې شکل استفاده وکړي. دغه دلایل دي چې د کرومایټو په استخراج کې قانون بودن شتون نه لري. اما بیا هم یو قرارداد لکه مخکې چې جناب والي صاحب وویل چې قرارداد ورکول شوی دی، اما چارې لا نه دي تکمیل شوي. موږ په محمد اغه کې په مرکز العالم بابوس کې په خوشي کې او په ادره کې د ماده د کرومایټو غني زیرمې لرو. هماغه چې د جلال صاحب لسمشر د حکم په اساس د والي صاحب په وړاندیز او زمونږ په مشوره ادري ولسوالۍ ته هم د معدن او د پټرولیم د وزارت نماینده راغی. په دې ادره کې چې کوم لوی کان دی د نورو کانونو په نسبت باندې هغه د کرومایټو دا یې سروې کړې، دا یې د هغه تخنیکي ارقام او معلومات ځان سره واخیستل تر څو کابل ته مراسله کړي، او د دې د قانوني استخراج او قرارداد ورکولو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي تر څو د قاچاق په مخنیوي کې کار وسي. افغانستان کې ډېر ولایتونه دي چې معدنونه کې قاچاق کېږي، ستون لوګر مرکز هم ندي او پاکستان سره هم خلاصه پوله لري. نو زمونږ د معدنونو دښمنان نه غواړي چې دا معدنونه په قانوني شکل باندې استخراج شي، او بالاخره د بین الدول قراردادونو په اساس باندې هغه د باندې ملک څخه د باندې صادر شي. هماغه د لوګر کې د کرومایټو د قاچاق لپاره هم له مرکز څخه باندې سیاسیون غویب کې خپلې ګټې لټوي، او هم وسلوال مخالفین دواړه اوبه خړوي او مایان تنیسي خپلې ګټې کوي. خوشبختانه د نوي وایي پر اتک او د نوي ادارې د امنیتي ځواکونو امنیتي مسؤلینو پر اتک سره د کرومایټو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوټینې ګامونه اخیستل شوي دي. زه هیله لرم چې په جرأت سره ووایم چې څلور نوي کال به د نورو کلونو په نسبت باندې د کرومایټو د قاچاق کې کمه فیصدي ونخلي.
ډیره زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورځو. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایي او د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل زموږ ملمانه دي. د ټلیفون شمیرې د 0992235340 او بیا هم 0982255555 اوریدونکو یې هم لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني لکم زه
د هلمند ولایت د بولان د سیمې سیمیاري ته نیولې عبد الروف باغرانی.
مهرباني باغرانی صاحب،
زه د مشرانو ته هیله لرم چې په وطن کې او پر ولس باندې ډېر معنا د امنیت په برابر کې اوس ډېره خرابه ده.
بله، تاسو د لوګر په ارتباط څه معلومات لرئ؟ که د لوګر په ارتباط پوښتنه لرئ مهرباني.
یا د هلمند په برابر؟
نه مننه، سلامت اوسئ. موږ ته د لوګر په ارتباط خبرې کوو. کله چې د هلمند نوبت راغی بیا تاسو ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
عبدالسلامی سلطانی از ولایت لوګر هستم.
مهرباني سلطانی صاحب، الا پیلا چی یو لوګر څخه یو وردون کوي لرو. مهرباني،
ما پیام خود شکایت خود را نظر خود به جناب والی صاحب میرسونم.
مهرباني سلطانی صاحب، متاسفانه چې ټلیفون مقطع شو. خیر، بل اوریدونکو یې هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده، ولایت په ولایت پروګرام دی. مهرباني یو څه ژر. مهرباني کوي صاحب، څنګه
جوړه تیار په خیر یم؟
سلامت اوسئ. مهرباني لکم زه.
نه
متاسفانه چې مهرباني تاسو سر دل
څنګه
کې عملیات وسیز مر څنګه نه دي، بازار بند دي. مر بازار مننه، تاسو دې موضوع نه خارج خبري کوي. مننه کوله ټول اوریدونکو کور ودان. متاسفانه چې دی لوګر په ارتباط مو پښتني و نه کړې. نو کله چې د تاسو دی ولایت نوبت راغی، په هغه وخت بیا د خپل ولایت په ارتباط ټلیفون وکي، ازادي رادیو سره تماس ونیسي. خیر، اوس به بیرته ورشم ملمنو ته. ولی صاحب، یو پښتنه دی اسما بیبي دی لوګر دی مس عینک دی لرغونو آثارو په ارتباط دا وای چې آثار رکشوی دی د لوګر دی لرغونو آثار یو نندارتون خو په پراک کې هم جوړ شوی دی او ډیر ښه استقبال او ارکلی سره مخامخ شوی دی. آیا دا خبره هم حقیقت لري چې ځینې آثار رکشوی دی؟
نه، دی هل دی مس عینک آثار رکشوی نه دی. تاسو خبره چې سمد مخ کې په خارج کې په په چک جمهوریت کې دی غي تاریخي آثار هغه ننداري ته هم کې خودل شول او دني کابل کې دی د دوره کې چې راځي هم تقریبا تر زرو نه زیات تاریخي آثار مونږه انتقال کړی دی په محمد اغا کې مونږ ورته میوزیم د پارزمکه تخصیص کړی دی معدن وزارت میوزیم د پاره دی د دیوال او د ودانۍ وعده کړې ده ان شاء الله پس څنګه به دا همدلته را انتقالیږي البته په نورو ځینو کې مونږ شکایتونه لرو په خروار کې مونږ په کافر کوټ کې همدارنګه په سجاون کې مونږ د دې ځینې راپورونه لرو چې متاسفانه وسلوال په ډېره نازون مردانه توګه باندې غواړي دغه ځینې آثار قاچاقي دي د پر هم موږ خپل تدابیر نیولې دي چې مخه یې ونیسو اما په هر حال دا یو ملي شتمنۍ ده دا په ټول ولس پورې تړاو لري دا یوازې د پولیس یا د حکومت دنده نه ده ان شاء الله د لوګر ولس څنګه چې موږ سره په ټولو برنامو په تطبیق کې مرسته کړې او زه واقعا غواړم دغه هر څه لاسته راوړنه چې موږ لرو دا د لوګر شریف ولستا د دې هغه امتیاز ورکم ده د دوی له همکارۍ نه پرته موږ نشوای کولای چې په لوګر کې هم د امنیت په برخه کې هم د انکشاف او د اقتصاد په برخه کې مختب وکړو او دغه مختبونه په دوی پورې تړاو لري او هیله مې ده چې دغو معدنونو په ساتنه کې دوی هم
ډیره زیاته مننه. یو بل پښتنه مل تاسو څخه مخکې وشو چې وای دی مسعینک د سیمې اوسیدونکو ته ځین امتیازونه ورکول کیږي لکه زمکه به ورکول کیږي هغه خلک فکر کوم چې خلکو ته اشاره ده چې بے ځای کیږي به نو دوی ته حکومت کوم امتیاز ورکوي او څه آسانتیاوي
او د میچاینات چې کوم آرټیکل دی د استملاک د پروسی د لپاره چې کوم وړاندیز موږ ریاست جمهوریت کړی وو هغه د معدنو د معدنو د پټرولیم د وزیر صاحب عمرانګ دی راځي د مستقل ریاست لخوانه چې کوم مشترک وړاندیز شوی وو د اټو کلو د استملاک خواسته یو کلی انتقال شوی وو دا متباقی پاتې دی په دې کې ولی کلی د کوچیناره برک فرای پاچی ګورګاب ومدارګه توپکایو د شیسو تنګي قلا ولی ادم کلی دا ټول هغه کلی دي چې دوی ته په د قانون مطابق او ان شاء الله په لوګر کې او پزمکه ورکول کیږي به د رزمکه به ورکول کیږي او د دې ترڅنګ د دې لپاره دا هم یو بل امتیاز دی چې د مشاینه کې دا اوس هم ډېرې کارکونکي چې هلته کار کوي که پیرداران دي او که نور غیر ماهر کارګران دي هغه اکثره د همدغو کلو همدغه د محمد عقیل ولسوالۍ د اړوندو کلو نه مونږ هلته استخدام کړي دي په راتلونکي کې هم چې هر قرارداد کېږي په ټولو هغه قراردادونو کې که هغه د اکتشاف په برخه کې ورته ضرورت وي او که لهغه نه وروسته د استخراج په وخت ورته ضرورت وي مونږ به ټول زمونږ لومړیتوب به دا وي چې ماهر کارګر هم پیدا کیږي لاندې قسمینه به نیول کیږي او غیر ماهر خو په هر صورت یو ته اړتیا وي لاندې قسمینه به نیول کیږي.
ډیر زیاته مننه وکیل صاحب. مخکې یو اوریدون کې قلمیار صاحب فکر کوم چې د روغتیاي اسانچاو په ارتباط پښتنه درلوده چې په لوګر کې وضعیت څنګه دی. آیا الته هم خلک د معمولی ناروغي لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او که څنګه امکانات شته؟
جو فرمانه افغانستان کې د صحت څنګه د پیاو تجارت باندې له پاکستان غونډي هیواد سره او له هندستان سره بدلی سي دي. مثلا دولتي چارواکي چې په لګ اني ناروغي اخته کیږي او د خپل مشغل او خپل عمر او غبري مشرتابه ته ولاندیز کوي چې هندستان د چک لپاره زم یا د دې لپاره زم یا د دې لپاره زم. دا مسله په عام تور باندې هغه کسان چې پاکستان سره تګ راتګ اسانه ده هغه تام تقریبا د یو باندې د خپل مجموع کې ځکه چې صحیح ستونزې د افغانستان په کچه باندې چې په نورو ملکونو کې تداوي کیږي او معالجه کیږي مخصوصا په هندستان او پاکستان کې په افغانستان کې امکانات نشته. په کلیواله کچه باندې څنګه د صحت برخه کې چې نو ډاکټر ما مونږ یو راهنمود یا ګایډلاین ورته لرو چې بی پی ایچ ایس ورته وایي، ای پی ایچ ایس ته وایي، ای پی ایچ ایس دی ولایت په کچه او د مرکز په کچه، بی پی ایچ ایس دی ولایت د لرو ولسوالیو په کچه باندې هغلته کار کېږي. دا سیستم د دنیا نه، د دنیا نور صحیح سیستم نه کاپي شوی په افغانستان کې تطبیق کېږي. مثلا مونږ یو مرکز صحیح جامع لرو یا یو مرکز اساسي لرو، په اساسي کې پخوا استخدام د نرس په سویه باندې او د واکسیناتورو قابلیت په سویه اوس ډاکټر لري، او په مرکزی صحیح جامع کې پخوا یو ډاکټر به اوس یو ډاکټر او یو زنانه ډاکټره چې ولادت ورکي او ځینې صحیح ولادي ناروغي کاور کی. دغه بی پی ایچ ایس ای پی ایچ ایس په افغانستان کې تطبیق کېږي. ستونزه چېرته ده جناب سروان صاحب؟ چې په هلمند کې یا په نور افغانستان کې مخصوصا په ګر کې خلک له صحیح ستونزو سره مخ دي، هغه ستونزه په صحیح بخش خدماتو کې نه، بلکې د صحیح بخش په تمویل او ډونیشن کې ده. د مثال په ډول باندې د افغانستان نفوس چې د سی اس او یا د مرکزی اسرائیل لخوا نه په 1903 کال کې اخیستل شوی ده، دا کاملا له اوسني نفوس سره فرق لري. د مثال په ډول باندې به اول موږ لوګر در خیاس کو، لوګر 3.2 لک نفوس ښودل شوی ده. په داسې حال کې چې لوګر کې یوازې صحیح خدمات په میاشتنی رپورټ کې چې کله صحت کې موږ هغه مدغه کوو، تنظیمو یا د معارف نه موږ خپل ارقام او ډیټا اخلو، نو د لوګر نفوس چې کم 1 میلیون ته رسیږي، موږ خدمات 3 لک کسانو لپاره کوو. صحیح ډونر یا زموږ نړیوال تمویل کې هغه د سیسو په ادرس موږ ته پیسې راکوي، او موږ صحیح خدمات 1 میلیون کسانو لپاره په لوګر کې بیا په ټول افغانستان کې به مقایسه وي ډول باندې درد کا. نو ځکه صحیح خدمات څنګه چې د خلکو تقاضا ده، څنګه چې صحیح ستونزې په افغانستان کې په لرو پرتو ولایتو کې دي، په لوګر کې هم دغسې موږ سره لاس په ګریبان شو. دا ستونزه د دولت نه ده، بلکې د دولت په تمویلولو ډونرانو پورې اړه لري چې هغوی دا خبره کلکه نیولې ده چې موږ تاسو ته سیسو په ارقامو باندې د خدمات کومک درسره کوو. لوګر کې یاد غلو خرواره یو له هغو دوو ولسوالیو څخه دي چې د ژمي په موسم کې د واورو په اورېدلو سره دوی له صحیح ستونزو سره مخ کېږي. اما دواړه هم ادر هم خروار زایشګاوي یا د مور ماشوم لپاره کلینیکونه لري، د هغو لپاره ډاکټران لري، جراحان لري، انستیزیولوژ لري. خوشبختانه په ادر کې دغه د ولسمشر د حکم په اساس او د جناب والي صاحب د زیات فشار په ادرس باندې هغه همکارې موسی اوس په ادر کې جراحان استخدام کړی، او د زنانه ډاکټر لپاره هم کار شوی ده. دلته دوه د طب ډاکټران کار کوي، په خروار کې هم همدغه چې طبي ډاکټران سره کار کوي. په نورو ولسوالیو کې محمد آغا خوشی او پل علم او برکی بارک دی، او برکی برکی منگا وخش جان اخا 250 د شپخانه لرو، په لودین کې منگا هم بالته 250 د شپخانه لرو، په مرکز کې ولایتي روختون لرو. ستونزې کور کیږي، لوګر کابل ته نږدې ده، اما ډېر ستونزې په خروار او په اد کې وی چې مخکې تفسیر ما په وکړه، هغه به د وزارت ستونزه نه وي، بلکې د نړیوالو همکارانو یا د کومک کوونکو هیوادونو یا شبکو ادرس ته چې هغوی موږ ته کم کومک راکوي او خدمات د ډېرو خلکو لپاره عرضه کېږي. زه هیله لرم چې ولسمشر جناب ډاکټر صاحب اشرف غني په صحي سکتور کې یو پروګرام په کار اچولی ده. هغه پروګرام داسې ده چې دا له ډونرانو سره د افغانستان د معارف ارقامو یا په احصایه باندې یو توافق ته رسیږي، او د معارف یہ وزارت سے کمار کام دی کہ وہ پادرس میں نبا افغانستان سے ہی خدمات حمایت کی گی اور تمیدی کی با پتی سے رضا امید لرمہ چلی رستن جہال سی مخصوصاً پلوگر کے نائب عامل خان روختون چی جناب والی سے پختل لمنی تفسیرہ کی پی تفسیرہ وقت للا چی پاکستان دوست اسلامی حواد لخوان ہے دا وہ آتک کالو کی گی چی کافر دو سوائے دا چون دا یہ سیاسی پروژہ دا افغانستان کې سیاسي تعدون بدلون لري، پاکستان کې راځي د پروژې آغاز او درېدل ورسره سیاسي تحولات سره تړلې دي. هیله لرم چې د افغانستان د نوي حکومت رهبری چې جناب والي صاحب تفسیر وکړه، د پاکستان حکومت دې ته وعده کړي چې دغه روغتون پاتې برخې چې ډېرې کمې برخې پاتې دي دا تمویل شي، په سر باندې ورسیږي، په اکمال ورسیږي. دغه روغتون بیا د سیمې په کچه باندې یو معیاري روغتون ده چې نه تنها موږ په کابل کې نه لرو، بلکې په نږدې ګاونډ هېوادونو کې به هم نه وي. په دې سره به د لوګر د خلکو نه، بلکې د زونو د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي. خدای وکړي چې موږ صحیح خدمات د افغانستان د نورو سکتورونو سره یو ځای
بالے ڈیرا منن یعنی ستاسی منظور دار چھ اس چھ پنسپی ڈاول دوڑو ہوا دونوں آڑی کی شی دنو لدی فرصت باید استفادہ اوشی ڈیرا زیات منن وکیل صاحب والی صاحب یو پښتنه دي زرین کوچی ده
د نیلل امپیر د سروار ته مشکل دي توالي ته سروار صحیح
bale bale
دا پروژه به معلومه ده چې کال زده څنګه دوی مدوره ورکاله تر کې خلاصيږي ما دا پروژه په اكمال نه رسیږي دا د کابل اسلام آباد په اړیکو پورې اړه لري د کابل او د اسلام آباد چراغونه لچنه شي په پروژه کار کوي کله سره تیتسي یا سرسي نه بالکل
پټه پدري
چې به مدوره سړی دا
او هله ده چې والي سره
سیونه وړي بالا وزیران سره کې نه وړي
بله نو هیله ده چې والی صاحب لا زیاته توجه ورته واړوي. والی صاحب د زرین کوچی پښتنه ده قسم تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه خو کله ځواب بیا هم ورکړي دی چې د کابل لوګر دوهم سړک به دقیقا کله پیل شي؟
قرارداد یې لاسلیک شوی دی. موږ غوښتل چې تیره پنجشنبه یې عملي کار پیل کړو اما بیا هم کله ناکله د ځمکو مافیا دغه سی اوازی خبروي چې ګواکې د سړک اوږدو کې به د خلکو ځمکه نه استعمالکیږي. بیا بل اخر موږ د ولس سره یو څه مقدماتي جلسې ونیولې تر څو هغه رښتینی معلومات دوی پر واکې وکړو چې په دې سړک کې څومره ځمکې راځي او هغه شخصي وي هغه به د استعمالک د قانون مطابق استعمالکیږي او حق به په دولت نه خورو د دولت حق به په ملت باندې نه خورو. دغه یو څه دغو مقدماتي جلسو او موبلایزیشن او دغه د خلکو انسجام او بسیج کول یو څه دا شاته وغورځوله او د دې تر څنګ موږ غواړو چې د اوبو برېښنا د وزارت او همدارنګه د کابل د ولایت او بیا د مخابرات وزارت سره یو څه نوره هماهنګي وکړو چې فایبر نوري چې کوم لین دوم تیریږي هغه هم زمان دې سړک سره داسې ډیزاین کړي چې تر سړک لاندې راي نه شي تر څو دغه سړک کار عملا انشاءالله زموږ پلان دی چې څومره زر کېدلی چې پیل کړو. موږ البته دا په دغه مقدماتي او همغږۍ چې د نورو وزارتونو سره موږ مخ به تړاو لري خو په هر حال زموږ اراده دا ده چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ باندې کار پیل پنجشنبه ونه شي نو
دی حمل د میاشتې نه به مخکې انشاءالله د دې کار عملاً پیل کړي. ډیره زیاته مننه د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایی او د ولایتي شورا غړي ډاکټر عبدالولی وکیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا وردونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل او یا هم پوښتنه وکړي. دا سړی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پړنیوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له او بجو وروسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري دې شي.
سبا کوم د تورې زلفې پیارا جړې شلې سبا کوم د تورې زلفې پیارا جړې شلې سبا کوم د تورې زلفې پیارا جړې شلې انتظار کی ہم ساس تر کے ملن دے شلے سبا کم دے توری زلفے پیارا جڑے شلے Thank you.
پورونه مرکه او تبصره په خپل وخت.